په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبان په ننګرهار او کابل کې وروستي بریدونه داعش ډلې ته د منصوبو وسلوالو کار بولي.
د یو پتنګر شریر ډلګۍ کار دسې د داعش ته ځان منصوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي.
په ننګرهار کې د وروستیو چاودنو مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. دا به هم واوري چې د برېټانیا صدر اعظم به امریکا ته په سفر کې له ولسمشر بایدن څخه وغواړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. له څه باندې یوې میاشت ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر بېرته د نړیوالو سوداګریزو الوتنو پر مخ پرانیستل شو.
میدان کابل دوباره
د کابل نړیوال هوایي ډګر بېرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانیستل شوی.
آیا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعاله برخه ونه لري؟
خواشینونکي او ناهیلي کوونکي خبرونه دي دا چې موږ تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې خپلې لورې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته ښوونځیو ته ولېږو.
تمسلم په یو لنډ بحث کې څېړلې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري د ازادي رادیو لبلې ونیز خبرونه سره یو ځای دی. ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټه خولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. طالبان وایي په بیړه کار روان دی چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. په روسیه کې له تیرو دوو لسیزو راهیسې سږ کال په بېسارې کچه ځنګلونه د طبیعي اور له کبله سوځېدلي دي. بشپړ خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې د طالبانو موټر په نښه شوي وو. د شنبې په ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوي وو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. او پرون یکشنبې هم د طالبانو پر یوه موټر په چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون د لږ تر لږه پنځو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په دې چاودنه کې دغه راز یو شمېر نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اعماق په نوم ویب پاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغاتي پاڼه بلل کېږي، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په دوو بیانونو کې د دواړو ورځو د چاودنو مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې په دې چاودنو کې طالبانو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې. تر دې وړاندې دې ډلې په کابل کې د اګست د میاشتې په وروستیو کې د هغه خونړي برید مسؤلیت اخیستی و چې د کابل په هوایي ډګر کې وشو او د دیارلسو امریکایي سرتیرو په ګډون لسلو زیات کسان پکې ووژل شول او په سوونو نور هم پکې ټپیان شول. په جلال آباد کې د داعش د ډلې حملې له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي پر طالبانو لومړنۍ شدیدې حملې بلل کېږي. طالبان وایي په بیړه کار روان دی چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد وایي دوی اوس په دې برخه کې د ځینو تګلارو په جوړولو بوخت دي چې هدف یې د زده کوونکو خوندیتوب دی.
د نجونو برخه کې هم لږ طرزالعمل او ځینو لایحو عملي کېدو ته ضرورت ده. د مسؤلیت لپاره هغه عملي سي انشاءالله دوی ته به هم زمینه سازي کېږي. کار په دې سره روان ده. ضرورت ته سي باید دوی د مسؤلیت تګ راتګ هم تضمین شي او بل دی تعلیمی بهیره په خوندوی کې هم د تنظیم سي دوی جلاوي او مطمئن.
کاغلی مجاهد دا ډاډ وروسته تر دې ورکوي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته ځي. خو د منځنۍ او لیسې دورې میلیونونه نجونې په کور ناستې دي. طالبان وایي په ولایتونو کې له پخوا هم د نجونو ټولګي جلا و خو یوازې کابل کې دا مسله شته چې هواره بشي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر فون برنټ وایي په دې هیواد کې بشري حقونه تر ګواښ لاندې دي. ښاغلی برنټ پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې تعلیم او کار ته د نه لاسرسي حق هغه موضوع ده چې د اندېښمن کړی. نوموړی دا اندېښنه وروسته تر دې څرګندوي چې د طالبانو په راتګ د بېکارۍ او بې وزلۍ کچه لوړه شوې. د خزو د حقونو په برخه کې اندېښنې ورسته تر دې زیاتې شوې چې طالبانو په ورسته کې لکه څنګه چې مخکې مو ویل شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د شرایطو تر برابرۍ دو کور کې د پاتې کېدو سپارښتنه کړې ده. کابل کې هم د دولتي ادارو ځینو ښځینه کارکوونکو ادا کړې چې کار ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. د کابل نړیوال هوایي ډګر پرون د کام ایر شرکت سوداګریز الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. د افغانستان د هوایي چلن ادارې مسؤلان وایي په تېرو دوو ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران نه هم سوداګریزې الوتنې ورغلې دي. د دې ادارې د پروازونو د خوندیتوب د استاندارد مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل د کابل هوایي ډګر د ورځې په مخه د الوتکې ناستې او پرواز ته بشپړ چمتو شوی. نوموړی وایي دوی له ازبکستان، تاجکستان، اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو هم غوښتي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي، خو وایي لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د یو بل خبر له مخې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت څلورمه چارټر الوتنه پرون یکشنبه ترسره شوه چې له 230 زیات کسانو هغه هیواد ته ولېږدول. د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولا رشید الخاطر په یو ټویټ کې ویلي چې له کابل ایستل شو کې د افغانانو په ګډون امریکایي او د اروپایي ټولنې ادبادي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو بل قطري چارواکي ویلي په دغه الوتنه کې 213 تنه دوحې ته ولېږدول شول چې دا د اګست 13 چې له افغانستانه د امریکایي او نړیوالو متحدانو پوځي ماموریت پای ته ورسېد تر ټولو زیات شمېر کسان دي چې په یوه الوتنه کې د کابل له هوایي ډګر ایستل کېږي. دغه چارواکي چې نومې نه دی اخیستل شوی دغه راز ویلي قطر به له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همغږۍ هغو هڅو ته دوام ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې خلک له افغانستانه په ازادانه توګه وکړی شي بهر ته لاړ شي. د پاکستان پولیسو د یو بانفوذ روحاني په وړاندې قضایي دوسیه پرانسته. مولانا عبدالعزیز تورن دی چې په اسلام آباد کې په خپله دینی مدرسه کې د پاکستاني طالبانو بیرغ درولی او هغه ادعا چې د طالبانو هغه چې د طالبانو پلوی هم دی د ادعا له مخې غواړي پاکستان کې شرعي نظام حاکم شي. د راپورونو له مخې کله چې تېره میاشت طالبانو کابل ونیو مولانا عبدالعزیز د جامع حفصه پر مدرسې د پاکستاني طالبانو سپین او تور بیرغ ودرو. دا دینی عالم 50 کلن دی او دوه کاله په زندان کې هم تیر کړي. پولیسو ویلي د ده په وړاندې اوسنۍ دوسیه وروسته تر دې پرانستل شو چې نه غوښتل له مدرسې دا بیرغ راښکته کړي. په روسیه کې له تیرو دوو لسیزو راهیسې سږ کال په بې ساري کچه ځنګلونه د اور له کبله سوځېدلي دي. د چاپیریال ساتنې سازمان د موسکو څانګې ویلي د سږ کال له پیله تر اوسه اورونو 13.4 میلیون هکتار ځنګل له منځه وړی دی. له دې وړاندې په 2012 کال اورونو 13.1 میلیون هکتار ځنګل په روسیه کې سوځولی و. د چاپیریال ساتنې سازمان د موسکو څانګې ویلي د اور لګېدنې د زیانونو معلومات د سټلایټ سیستم په مټ ترلاسه کړي دي. د اور لګېدنې لامل د حرارت د درجې لوړوالی ښودل شوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. مخکې له دې چې داعش د دغو حملو مسؤلیت په غاړه واخیستلی، طالبانو هم دا ډله د دواړو حملو په کولو تورنه کړه. د طالبانو ویلي چې په ننګرهار کې وروستي بریدونه هغو وسلوالو کړي چې داعش پورې تړلې دي. په دې بریدونو کې چې تېرو دوو ورځو کې شوي لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او له 40 زیات نور ټپیان شوي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې ټاټوبه یادېږي، دوو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچوونکې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر ډلګې کار دی د داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات د غدي ځینې کسان نیول شوي هم دي چې دوی پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې شوبو ګډوډي یا بېاطمیناني منځته راوړي. کوم هدف ته رسېدلی نه چې موږ هم جدي پسې یو تعقیبوي. انشاءالله ډېر زر به ټول بېښکنده نه وسي او دا شاملو مخبري تل لپاره ونول ان شاء الله.
روستي 14 پروند جلال آباد پنځم ناحيه کې د کابل اډې ته چیرمه وشو چې د ځای رسنیو د راپور لمخې دی و ماشوم په ګډون 15 تنه یو وجل او ګن نورې ټپيان کړل. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي 14 د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشو چې د طالبانو یو موټر له سیمې تیرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبه په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې 14 درې تنه ووژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ 14 مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د 1400 امریکایانو په ګډون د شاوخوا 1500 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغه ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغه ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په دې هیواد کې د بشري بحران خبرداری ورکول کیږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په افغانستان کې پر بشري وضعیت خبري وکړي او ویل کیږي چې له جو بایدن څخه به نوموړی وغواړي چې په هغه هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. دواړه مشران به روانه اونۍ په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. پر دې کتنه کې دغه راز د بریتانیا او امریکا ترمنځ د سفرونو پر بیا پیل او اقلیمي بدلون به هم خبري وشي. نور په دې رپورت کې
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به د هغه سفر پر مهال چې پر چاپیریالي مسایلو متمرکز دی واشنگتن ته ولاړ سي. دغه د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامل ده. د به هلته د نړۍ له رهبرانو وغوړي چې د اقلیمی بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. اټکل دی چې د نړۍ شاوخوا سل رهبران به روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د خپل لوړې کچې غونډې پر مهال د اقلیمی بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره د کوټلو اقداماتو غوښتنه وکړي. د دې موضوع ترڅنګ به د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشار راولي چې په افغانستان کې د خرابیدونکي بشري بحران په وړاندې اقدامات وکړي. لکه چې طالبانو د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړې، اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. په بانکونو کې کافی پیسې نسته او مالی راکړه ورکړه هم په کمیدو ده. طالبانو تر اوسه د روان مالی او اقتصادي بحران د حل لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه ده اعلان کړې. وروسته له هغې چې جو بایدن د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړې، د امریکا ته د بریتانیا د صدر اعظم لومړی رسمي سفر دی. د ډیرو په باور په افغانستان کې د روان بحران له کبله د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا ترمنځ اړیکې ترینګلې سوي او اوس به دواړه مشران هڅه وکړي چې دغه اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. ولسمشر بایدن د بوریس جانسن او د نورو متحدانو هغه غوښتنه له پامه وغورځوله چې له افغانستان یې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ځنډ لپاره کړې وه. دغو متحدانو ویلي وو چې د ځواکونو په وتلو کې ځنډ به پخوانیو افغان همکارانو، د هغوی کورنیو او تر خطر لاندې افغانانو ته د وتلو لپاره وخت په لاس ورکړي. په زرګونو کسان لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي چې غواړي له دغه هېواده ووځي. د بریتانیا صدر اعظم به په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم له ولسمشر بایدن سره بحث وکړي. په همدې حال کې هغه کسان چې په امریکا کې د استوګنې اسناد لري او په افغانستان کې بند پاتې دي په بیره کې شپې ورځې تیروي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د هغې افغان جوړې پر وضعیت راپور خپور کړی چې د امریکا گرین کارډونه یا د دایمي استوګنې اسناد لري خو له ډاره په نوبت خوب کوي. یو تنې د شپې لخوا پر نورو د پام ساتلو لپاره ویښوي. دوی د طالبانو له ډاره خپل دریو ماشومان ته هم اندیشمن دي او غواړي ژر له افغانستان څخه بهر وباسي. دا ایجنټس په حواله دغه کورنۍ چې غواړي هویت پټ پاتې شي په دوه اونیو کې وواري خپل ځای ځایګي بدل کړي او تر ډیره د خپلوانو کره وخت تیروي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیر اونۍ د کانګرس د غړو پښتنو ته په ځواب کې وویل چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د گرین کارډ لرونکو نه دی مشخص کړي، خو اټکل دا دی چې شمیر به یې څو زره وي چې لا هم په دغه هیواد کې بند پاتې دي. شغلی بلینکن زیاته کړه د امریکا شاوخوا سلط به هم په افغانستان کې پاتې دي چې د امریکا حکومت یې د استلو پر لارو چارو کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله له تیرې جمعې لږ تر لږه 40 امریکایي اتباع او 10 گرین کارډ لرونکي له افغانستان څخه ایستل سوي دي. دوی زیاتره احتمالا له مزار شریف څخه د جمعې پر ورځ ایستل سوي، خو وزارت دقیق ارقام نه دی خبره کړي. بلخوا د قطر چارواکو ویلي چې له کابله 170 کسان د جمعې پر ورځ په چارتر الوتکې کې قطر ته ورسېدل. د رویټرز خبري ایجنسی راپور له مخې په دوی کې د ځینو افغانانو ترڅنګ د متحده ایالاتونو، بلجیم، بریتانیا، کرویشیا، جرمني، هالند او ایټالیا اتباع شامل دي. د امریکا حکومت د اگست میاشتې په وروستیو دو اونیو کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه وویستل او بیا یې خپل ماموریت په افغانستان کې د اگست پر 1 پای ته ورساوه. له دې نېټې وروسته دا درېیمه چارتر الوتکه ده چې له افغانستانه خلک بهر ته وړي. قطر له طالبانو سره دا موافقه کړې ده چې د هغو کسانو د تګ مخه به نه نیسي چې قانوني اسناد لري او غواړي له افغانستانه ووځي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له 8 د ماخام تر 8 په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 په صافه وازی اوریدلی شئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې طالبان وایي په بیړه کار روان دی چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. نن درېیمه ورځ ده چې د منځنیو ښوونځیو او دغه راز د لیسې نجونې زده کوونکي له ښوونځیو منع کړی شوي دي. یوازې هلکانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. آیا د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات د دې ښکارندوی کوي چې نور به دوی د پخوا په څیر په ټولنیزو چارو کې فعاله ونډه ونه لري؟ دا مسله مو وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې په یو لنډ بحث کې څېړلې. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم مهیروي. له څه باندې یو میاشت ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو سوداګریزو الوتکو په مخ بیرته پرانستل شو. پرون له دې هوایي ډګره د کام آیر هوایي شرکت یوه سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته لاړه او تمه ده د دوهم پرواز هم د دې شرکت د چهارشنبې په ورځ ترسره شي. طالبان وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر امنیت خوندي دی او د ښځو په ګډون ټول کارکوونکي بیرته دندو ته ستانه شوي دي. تفصیل د اسد الله الدین پرپورت کې.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس لپاره د کابل هوایی ډګر د سهار لشپګو بجو د ماخام تر شپګو بجو پورې د الوتنو او ناست لپاره چمتو دی. دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد مشر غلام جیلانی وفا وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له تخنیکی پلوه د شپې پر مهال هم د هوایی ډګر چارې فعال کړي. خاغلی وفا ازادي راډیو ته وویل دغه هوایی ډګر پرون تر څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته د کامیار شرکت لومړنۍ سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسېده.
میدان کابل دوباره
د کابل نړیوال هوایی ډګر بیرته د کورنۍ او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانستل شوی. له تخنیکی پلوه دا ډګر د ته چمتو دی چې نړیوالي او کورنۍ الوتکې پکې ناشته او پرواز وکړي. له دوه هیوادونو ایران او پاکستان نه دغه ډګر ته پروازونه ترسره شوي. میدان له تخنیکی اړخه او مسلکی پرسونل له پلوه چمتو دی.
خاغلی وفا وایي دوی پر پاکستان سربیره له اماراتو، تاجکستان، ازبکستان او یو شمیر نورو هیوادونو نه هم غوښتي چې کابل ته الوتنې پیل کړي، خو وایي تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د کابل هوایی ډګر څه باندې میاشت وړاندې هغه مهال له فعالیت وغورځېد چې دې ښار ته طالبان ننوتل. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو وویل چې هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي اوس د دغه هوایي ډګر امنیت خوندي دی او په خبره یې تخنیکي برخه کې قطري او ترکی متخصصان ورسره همکاري کوي.
د میدان امنیت حوصل پسلو کې تامین د ستونزه نسته او تسیان سی خراب وغه هم جوړ سی تر ډیره حد صرف د رادار په ملکی رادار برخه کې تخریب سو او بهر نه واردول غواړي. تخنیکی لحاظ مختره قطري هواد او ترکی هواد شرکتونه وي همکاري کړي د تر ډیره حد مشکل ستونزې حل دي. کارمندان به ته ټول په جیسی دي هم خزینه برخه ته خزینه راغلي دي هم نارینه برخه ته نارینه او د چکو تلاشي موضوعات حل دي ستونزه نسته.
د کابل هوایی ډګر فعالیتو ته خلک خوښ دي خو څه چې ډیر افغانان اندېښمن کړي هغه د ټکټونو بې ساري لوړه بیه ده. په تیرو دوه ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټونو بیه $200 ته پورته شوه، حال دا چې په خواشه او خوا $200 وه. د خلکو غوښتنه دا ده چې هوایی شرکتونه باید انصاف وکړي او طالبان هم دوی ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر هوایی تګ راتګ ته لوړې بیې وټاکي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم هیروي. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام په 2 بجو پای ته رسیږي. له 2 بجو د ماخام د سهار تر 2 بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي، خو اوس ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 22 دقیقې ام کیدونکې دي. او اوس به هم نړیوالو ورسپانو ته تم شو چې د افغانستان په اړه څه مطالب لیکلي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو بلومبرګ خبرونې په دې عنوان لیکنه خبره کړې: آیا طالبان پر افغانستان واکمنی کولی سي؟ تاریخ ښوولی چې نه. لیکنه په دې عبارت پیلېږي: د نړۍ رهبران له افغانستانه اوسني راپورونه په دقت تعقیبوي چې هغه د پخوانی حکومت او غربي ځواکونو د ملاتړو پر ضد د طالبانو غچ اخیستونکي اقدامات، د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړی کړکیچ او د شوزو په وړاندې تازه ځپونکي اقدامات دي. د بلومبرګ په لیکنه افراطي طالبان چې ځانونه بریالي ګڼي د هغه ملت د حکومتولۍ له چلنج سره مخامخ دي چې د لویدیځ لخوا یې نور مالی ملاتړ نه کیږي او د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی. اکثر طالب چارواکي په خپلو کې سره ویشل سوي چې د عامه خدماتو د خرابۍ له کبله تر فشار لاندې دي. په لندن کې یو مطالعاتي مرکز ګاتم هاوس خبرداری ورکړی چې د افغانستان اقتصاد، د بانکونو او حوالو د مرکزونو د تړل کېدو، د پیسو د ارزښت د کمیدو، په شارونو کې د خوړو او تیلو د قحطۍ له وجې د سقوط په حال کې دی. د دغه مرکز په حواله د پیسو انفلاسیون په زیاتېدو دی، سوداګري ګډه وډه سوي او خلک هم نسي کولی چې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي. د بلومبرګ خبرونې لیکوال وړاندې زیاتوي تاریخ ثابته کړي تر ټولو بد برخلیک چې یو عصري هیواد ورسره مخامخې دی سي دا دی چې یو هیواد دغو افراطي وسلولو لاس ته ورسي چې ادعا کوي هغه بریاي تر ګوتو کړي چې د هغې لپاره کلونو کلونه جګړه کړې ده. طالبانو د سپتمبر میاشتې پر 1 خپل سرپرسته کابینه اعلان کړ چې 3 غړي لري او یو شزه هم پکې نسته، او د شوزو 4 وزارت هم وروسته په دعوت، ارشاد، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وړول سو. د دې ترڅنګ د منځنیو شونځیو نارینه زده کوونکو ته ویل سوي چې سر له شنبه شونځیو ته حاضر سي، خو د منځنیو شونځیو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د بیا پیل په اړه څنې دی ویلي. بل امریکایي ورسپانی ستارز اند سترایپس په خپل یو تازه غنی کې پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په باب لیکنه خبره کړې، او د لیکوال په باور دا چې پر طالبانو د پاکستان حکومت څومره نفوذ لري په دې اړه پښتنې ورسته له هغه ولړې سوید چې طالبانو د سپتمبر میاشتې پر 1 خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه. د ورسپانی د مطلب لمخې ګڼ افغانان او بهرني حکومتونه په دې خوابه دي سول چې په کابینه کې د حقانی شبکې مشران هم شامل دي. هغه افراطی ډله چې امریکایي او پخوانیو افغان چارواکو قربان دي تور لګوي چې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره یا ISI ملاتړ کوي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دغه تور رد کړی دی. مخکې تر دې چې طالبان خپل کابینه اعلان کړي، د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید کابل ته سفر کړی وو او د طالبانو له مشرانو سره یې کتلی وو. سټارز اند سټرایپز لیکي د نوي حکومت د جوړېدو لپاره هڅې د حقاني شبکې د موجودیت له کبله کمزوري سوي چې په وژونکو تروریستي بریدونو تورنه ده. د غرض د اعتراض کوونکو او خبریالانو په ټاکولو کې دخیله بلل سوې ده. وس واشنگتن او نور غربي حکومتونه مجبور سوي پر پاکستان فشار راولي چې د دې ډلې په وړاندې تون دریت خپل کړي. د ورسپانې په وینا خود پاکستان مشران ټینګار کوي چې د نړۍ رهبران دي واقع بینانه سوچ وکړي او د طالبانو له نویو واکمنانو سره دي خبرې وکړي. کنه د پاکستاني چارواکو په خبره افغانستان بل بشري بحران او اقتصادي رکود سره مخامخ سي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له طالبانو سره د یو ټول شمول حکومت په اړه چې تاجکان، هزاره او ازبکان پکې حضور ولري خبري پیل کړې دي. عمران خان د شنبه په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل دغه خبري په دوشنبه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له مشرانو سره تر کتنې او د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره تر تفصيلي بحث وروسته پیل کړې دي. طالبانو ویلي چې اوسنۍ کابینه یې سرپرست ده او ډیر ژر به پکې بدلونونه راوستل سي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم. تاسو باید د نورو سابقه سیاست مداران زده کړئ. د دروغ او پوری سیاست په دې وطن کې نه چلیږي. یا وشتمه پیړۍ ده ملت سره دروغ مه وایه. څه چې واقعیت دی هغه راوباسي. اول ما امیر المؤمنین چې تاسې وایه دا دنیا مخې ته راوباسي. یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیعت ورته وکړي. شرعي لحاظ هماغه ځای نه برابر کړي. تا خو وایه زه شرعي نظام قایموم. بل همه شمول مو خلکو ته وعده ورکړه هغه مو ونه کړه. د ښځو تحصیل و دام و خلق و تویل چه که کوئی آغام نکوئی خلق و تویس پدی رقم تری بار کوئی خلق ده خپل روزمره جوان پا خاطر خپل ده کور سامانو نخرسی پدی دیش کال ده کابل که وستیگه و ما دوم را سامان ده سرک پسر ده ندل لیل خلق و طول کورو نه سامان ده جواندی پاته که دو پا خاطر خلقی داست خلق تاروان ده پل سیاست که لگ تغییر و که واقعیت واقعیت خلق و تویس پدی پری بچل باندی تاسی ده نظام نشي چلاولای نه دا خلک په دې رقم تاسو سره قناعت کوي. دا به تاسو وګورئ چې خلک به عوام به در باندې را پاتی دي او تاسو په دې کانو ولي خلک د لوګي مری او تاسو دروغ او سیاست چلاوي نه مو خبر معلوم دي نه مو کابینه معلوم دي ټول پرې بچل کارونه کوي. نور دنیا دغه څه خدای به در باندې فقار کی پرې بچل باندې خدای فقاری دي. ته خو د شریعت نافذ او مشریعت کې خو دروغ نشته حرام دي. ولې دغه څه کوي خلک ملت تر ولې ظلم کوي د خلکو عذاب ما اخلي.
مشه په مکتوبونو باندې دروغ او خیر په هم په اطلاع کې ترځه په حق له دینم ځکه په هر نه لرنا څه نه پاره ده. ا دې په کور کې نه مې ده دې زه دا هیله لرم چې دغه مکتوبونه شروع
دي. دا اسلام خو یو د طلبونو نه ده چې دې په کوړي کې سبق والای ده. اسلامي د کوړي نه وروړای ده. اسلام خو د مکه شریفه نه د عربستان وروړای او موږ مکه مسلمانو یمیگ نکان برجدان غوٹ مسلمان و دا سعودی کے کمرہ کام قانون دا ہے پا دا اسلام کندر ملک کے پا ایران کے پا پاکستان کے پا دوبائی کے پا دا نر ملک کے سخل قانون دا ہے دا قانون دیگ والا نا استعمال آوی چھے دیگ دا کوری قانون در تلیزو ہے کورای خوا پا پاکستان کا دا ہے پا کورای پاکستان کا دا قانون والا نا جاری کوی چھے دا افغانستان من دا تر اغل بلاو چا ولی دو کلاوری پا تیپک ولی کلاوری پا بمو ولی کلاوری پا بسی پا دغ لری ولی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونو چې د ازادي رادیو په غک اسپټون کې ماشين کې پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو. د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوی او وړاندې د ازادي رادیو د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي اونې خبرونه مه هیروي. خو یو لند بحث هم لرو په افغانستان کې سهار اته نیمه بجې کیدونکې دي. تاسو را بولو یو ځل بیا د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته